مصارف چې دی د خزه په مربوط نه دی هغه خزه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي بلکې اسلام ویلي دی چې د هغه مصارف بالغ واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پارمور باندې دي نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی خو په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده
بله که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي نیم حق بیا د خسر په کور کې وي نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي که دا موضوع داسې لږ واضح کړو
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې که چېرته مونږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي یو حق د میړه له کور نه اخلي دا سره یو ځای کړو او دا د ژوند مصارف د زندګي د مریضي د ده خوراک د ده پوشاک د ده سرپناه دا ټول سره یو ځای کړي نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینهو څخه زیاتېږي
بله په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي دوی په کور دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي په دې هکله تاسې څه وایي څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده ته نفر د زور فروز هغه ښځینه دي نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي که دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان یې په ټکر کې راوستی ده او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی
بله دا ډول نارینه وو ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خور لورې احتیاج لري دغه هغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي حق یې ورکړل سي پرته له حق نه نور مالی مرسته ورسره وسي مګر دوی نه کوي حال دا چې ویني په سترګو تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایي
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده ستاسو د رسانو له طریقه ده د ملایمامانو له طریقه او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور و پلار اولاد ده څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده دا خو اسلامي نظر شو د اسلامي له اړخ نه شو ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله ووسي نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکوي په هغه نیک سلوک کې کیدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په همغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه د هغه پښتنه د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي ځکه ښځینه جوړښت دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي په هغه سره د هغه لاس نیوی وشي نو د هغه حمایت وشي خو که چېرته کوم خلکې د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده دوی صله رحمي نه لري
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
اوله تا او سیاه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او بلورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کچه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید خپل باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر اغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیري او مکتوب چې جرګه کوي یا مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته، د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره یا خاوند سره خبرې وکړي تر څو د هغه حق واخلي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې، په میراث کې خویندې حق لري، که څه هم تاسو د خپرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې د نتیجه گیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتوندي چوچرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي، راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي، هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دوی په منځ کې وایي نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ، تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو ته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم د نوو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي. ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوصو سره،
د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې کاغه خزه لوري، کاغه خزه لمسی وي، کاغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي چې نوم یې خزه وي او د اناسه طبقه نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثيين، وای د نارینه لپاره به هغه حصه چې خزه ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره. که چیرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي، همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي. کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چیرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثيين، د نارینه لپاره به دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوي لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي، او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تی نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری، او همیشه د خزې د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزې ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور دی پلار په حق کې نه ورکوي حصه، یا خاوند مثلا د ښځې حصه نه ورکوي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر نه. دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر استره کبیره ګناه ویل ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته د بل چا مال اخري مگر دغه په اجازه سره. دلته اجازه نه ده او دای خوري، نو دا ستر او کبیره ګناه ده. الله لدین منې کړی دي، او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکي، اچا مهنت او احسان دې نه، بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي، او نور ور سره قطر روابط کوي چې علامه نه میراث واخیسته، د پلار ډوکی واخیسته. نو دا نه د پلار ډوکی دي، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221440. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه بیو منی اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پاته شوی، ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسي، او له کلونو راهیسې په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی.
جرمنی کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ، نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ، او تر اوسه هم هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوری ټولنې یادونه مو وکړه کله یا وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و مخکې تر دې چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه یې چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډېره ښه پوښتنه ده سروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو، نو ډېرو دوستانو علاقه نیول او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسېده. نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به دا د مالیه راپور ورکاوه نو موږ به د لس دولس زره ویرو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. هم ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو غټ تعداد د آلمان نه او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحي، اجمل روحي، غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړې توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایونت په لاس د سالون مالکین دي، هغوی موږ سره ډېر کومک کوو، موږ ته بیا ځای په واک کې راکوو، موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې موږ چاپول د هغې نه څو چنده د اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکاډمي علومو په برخه کې دا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه. نو موږ که وکړی شو چې اقلا د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو، نو دغه یو عنعنم پرې نه ښودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمېر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو، لیکوالانو، فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ. اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو، تاسو ویل چې هغه وخت د طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وایي خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملکزي ستاین غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر، هلته ما په تاکید سره په دې باندې تروکه چې مونږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمني وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع استو. نو هیله ده چې مونږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. مونږ ډېر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد، اگر چې ما زه خپل نو ما په سفر کې ما یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو، خو موږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي، یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي، اګر چې موږ په بار بار ویل چې موږ که د یو خوا خفه یاسو چې د هیواد نه دغسې قدرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کښتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته رادغه کړو. ښه برخه راسره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص رد شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انزور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد او دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه، یو کتاب هغه چاپ کاو، نور پنځه شپږ انواره کتابونه انزور صاحب الته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی و هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې انوانه کتابونه چاپ کړي دي، نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې درې سوه د باندې درې سوه انوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې و هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل انوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زموږ چې خپل د افغانیک په نوم یوه ټولنه لري خو زموږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی، نو دا هم د یادولو وړ د څاروان سي.
پاچا صاحب تاسو ویل چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو سي شاید مهم وي هغه دا ده چې خلک پیسې درکې کومک وکړي، انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د دوه زره او د یو نیم زره نه زیاتېږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپله ګزاره هم پې نه کېږي. په دغه حق لبانی هم زمونږ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی، موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. خا موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي بزنسونه لري، اګر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم، موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو او غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان قدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق له به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یوه متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تېروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تېروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو همداسې شو چې زمنګ 15-14 کاله کار حالت په افغانستان کې وکا او هغه دلته په هیڅ کې حسابي، مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا څو میاشتې وروسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو، اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه موږ ته دا اطمینان راکړ ولکه دا چې ستاسو کیس به بیرته هغوی واخلي او تاسو به قبول کړي. په همدې باندې په موږ باندې اته کاله تقریبا داسې تیر کړل چې موږ د شپږ فامیل کورنۍ سره په یوه کوټه کې تقریبا درې نیم کاله اوسېدلو، نو زر قبول نه شولو متاسفانه. که ما ته چانس کم و زما میرمن ډاکټره وه، هغې ته خو دا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په یوه آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزا نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته رې څه نشم کولی نو او هغه نه المانۍ هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشحاله و نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته ری په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړی او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو هماغه څه مو وکړل. بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو او په هغه دکان کې ما کار کاوه اگر چې اولې په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله ویل چې دغه څه کار اول د المانیانو دپاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو دپاره دی ستاسې دپاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي بیا درې کلنه ویزه شي بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې موږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لاري چې دوام ورکړو.
نه زما سوال بل ځای و. خوشحال شوم تاسې دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کړو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده ځکه چې اکثره خلک مصروفه دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروئ؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته یې هم وویل چې ماما که ته دلته راشي او اقلا دغه کنترول منترول وکړي او څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه او هلته لاړم څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی که چېرته کله غم یو کمه خادی یو خدای دې خادی ډېرې کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب. نشته متاسفه، د دې نه رنج وړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و او اوس ولسوالۍ ده، دا نهه کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سن ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لارو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختي دا وه چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفرې د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسی لآزادی رادیو ده آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری زموش ده پروگرام میلمه استاد سید حسن پاچا ده.
د ماستری وطن ترستانه شوي او په وطن کې بیا پڅبخ شوي
د ماستری نورسته زرالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره وا ز په ماغه د ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغه ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښله د داوود شهید داوود خان زوی وایس داوود ته ډیر په افتخار منګولي ولو ډیر په خوشحالی سره او ډیر خوشاله و چې موږ به تر اگر زیدلې استو شپږ پنځوس کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشتوا نو به نو روستا د ثور په پنځوسم باندې تبانه چې دا تحول منځ راغی نو به زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پونتون رئیسو دا غید خواهش پاسات چه دیر خواهش وکه زد انجنری پونزی تا دا مرستیال پر توگا ولیگل شما حال تا می پا انجنری پونزی که چه موده دا مرستیال پر توگا بیو روستا دا آقا پونزی دا رئیس پر توگا دنده تر سرکلا او بی پا اتو پانزو سم کال دا اقرب پا میش که انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت موئیلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لار او ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لار او ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې و هلته را ووتل هلته زما ماشومان مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته ستاژ تقریبا متور کړ شو خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم لا پولی تکنیک و ما او په دوه نویوم کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخی راووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه دوه نوی کال د دسمبر په میاش کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پنا ورکړو به هم دلته یاستو.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې د وخت، د پوهنتون د وخت یا د مهاجرت د وخت، نو زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
نو د روسیې د وخت خو د محصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه وم هلته ورته زملیا چیست ویل کېدله او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنې د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختمو فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بی غوره و چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه. نو موږ به حتی هلته ځان رساوه او هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه و. بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولته لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره و د هغې سره کومک او فوازی د چاول وخت کې چاغې رااله موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل آمادګۍ فاکولټي ته موږ ورسره کومک کوو، او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی، او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لامراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاد وی، او دغه د استادۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه ځان سره سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپله مو لیکل کول او که څنګه؟
کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی، دا شاید د هغې ابتکار و، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله، او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و، او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلۍ د دورې نه ماشالله د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه وکله چې داسې د جشن ورځې وي، زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله، مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته، زه د دولسم صنف نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي، او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وخت سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه، او بیا نو دا رهبري کمیټه چې تعینېدله خو داوطلبانه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم، او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ، بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسو دې ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هېواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب، هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپله شخصا نه دی لیدلی، ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې، هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږل شوم، او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت، نو زما دپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، موږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعرې شوي، خو زما د خپله د ثور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې ښې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرئ زه به یې دغه کړم.
مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پوهنځي نه د پوهنځي د ریاست نه د لارو او ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د پوهنځي د ریاست د پوهنځي په موټر کې، او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل، زما سره بدرقه لاړل، او زه بدرقه کړم، او هلته زما په معرفۍ کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، ما دا وکړی شول، دا زما افتخار دی، او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا وه چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لرم، د دوی ډېرې مشورې مې اخیستلې، او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ، او زما په معرفۍ کې برخه واخیسته، زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و، او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړله، چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه، اگر چې زه په هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چانیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته موین او مسلکي سړی نه و، او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست، او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجنیر صاحب نظر هم وزیر او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نشم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو دفعه دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته وویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو، او که تم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاست نو. هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل، او هر کله یې کاوه او ستړي مشې کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو، هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته د خپل چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته ته. ما ونه منله، خو دا روسیه هم ایران پاتې و. نو ما ته وویله چې ستا څونه ډېر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکاران و. خو سره د هغې چې بېرته پولي تخنیک ته وګرځېدلو، بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه. خو زما دپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم، د دې رئیس هم نه یم، دغسې احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان، کور ودان، کور ودان.
تاسو نه ډېره مننه.
Believe.